द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे کانو کتن کو او اوریدن کو ستره مشای زو وقت مجالوان
او زاش پاک مومن
تاستا پدی یو ساته خبری خبرونه کی هر کلی وایو او پدی خبرونه کی کوم کوم رپورټونه دی د هغه خلاصه هم دا اوس باورې
د افغانستان د صدر سلاکار وای چې د پاکستان سره خبرې اترې کول غواړي خو ګچر اسلام آباد خپل د تحریف کاری پالیسی پریګ دی د ویل دی چې د افغانستان صدر اشرف غنی امکان دی په پیرس غونډه کې د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره لیدو کاتو کې
او په پروګرام کې به دا هم واوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پای موسمی بدلون په نړۍ کې د انساني ژوند لپاره یو غټ خطر جوړ کړي وزیر اعظم په مالټا کې د موسمی بدلون پر سر کانفرنس ته دا هم ویلي تراګر د انسانیت په ګډه دښمنان دي
د ترکیې او د روس ترمنځ د روس په شام کې د راغورځول شوی الوتکه روس ته د تاوتریخوالي سلسله دې تر رسیدلې ده چې نن د ترکیې حکومت له خوا خپل ځایي خلکو ته ویل شوی دی چې د روس څخه د تګ نه ډډه وکړي
یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې لرو په خبرونه کې اول هم زو خپل لومړی رپورټ اخلم
زمونږ د کوټې رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غا د واشنگټن ډي سي نه غوګي د پاکستان د پښتنو سیاسي مشرانو یو ډله دا وخت د کابل په سفر د چې پکې د عوامي نېشنل پارټي مشر سپندیار ولی خان د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي او د پاکستان په خوانه د داخله چارو وزیر افتاب احمد خان شیرپاو او دغه سي نور مشران په دغه وپد کې کابل ته رسیدلی دي او د افغان چارواکو سره خبرې اترې کړې دي د دغه خبرو اترو په حق له زمونږ همکار نو شروان قلندر د افغانستان د صدر اشرف غنی د صلاحکار اکرم خپلواک سره خبرې اترې کړې دي اکرم خپلواک وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم سره خبرې اترې امکان دی د پیرس په غونډه کې د افغانستان د صدر وشي او دغه ته د افغانستان حکومت پاسته حقي غاړه کې خو د کله چې دغه سپین روبي مشران په کابل کې د افغانستان حکومت په وړاندې په جرګه کې کېناستل په دغه باندې نور تفصیل راځي چې په دغه مرکه کې وورو
اول خو د افغانستان د حکومت موقف دا چې د پاکستان سره خبرې وکړي ځکه چې د دوو دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهم را پیدا شي او پاکستان چې هغه نایلان شوی جنگ په افغانستان کې شروع کړی ده لومړنۍ باید دغه خبره پای ته ورسیږي بیا د غنرو سره طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند باندې بحث وشي د افغانستان حکومت لومړی وخت نه هم ویلي اوس هم وایي چې موږ غواړو چې لومړنۍ خبرې د مذاکراتو د پاکستان د دولت سره وکړو او د هغوی سره چې په یو ګډه ژبه تفاهم باندې ورسیږو ځکه چې د روس سره د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په اړوند باندې تخریبون کې ده نو لږ وروسته بیا د سولې په مذاکرات په اړوند باندې بحث کیږي دوه مسله چې زمونږ درانه سیاستوال د خیبر پښتونخوا او کویټ څخه راغلي وو جمهور رئیس د دوی د احترام په ساتلو باندې او د دې د درناوي په خاطر باندې ومنله چې د پاریس په کانفرنس کې پاکستان د صدر اعظم نواز شریف صاحب سره خبرې هلته وکړي او په دې مجلس کې چې فا نو اوس پر سره ګډون وکي او کله چې دریار څخه غونډه هم الته وکي او د قلبي اسیا د اسیا د زړه د کانفرنس په اړوند باندې د افغانستان ځینې ملحوظات چې د پاکستان حکومت هغه باید رافه کی او لږ وروسته د افغانستان حکومت او جمهور رئیس تصمیم نیسي چې اشتراک وکړي
دغه پاکستانی مشران کم سیاسي پښتانه مشران چې راغلي ریسپندیار ولی خان محمود خان اسکزي دغه شان افتاب احمد خان شیرپو سمره افغان حکومت د دغه خلکو په لاس باندې مثبت پیغام پاکستانی حکومت ته ورولې کو چې کنه او خبرو ته رازادي خبرو ورسره کول
غواړي دوشه پارک لري یو درې چې دی په وایسته واځي په چې په د پاکستان د صدر اعظم سره لیدل کوي او ملاقات ورسره کوي او کې د شي د پاکستان د رسیدو او سرتاج عزیز هم امکانات لري چې سفر وکړي. تروسی دقیق اغنه ده معلوم د افغانستان د حکومت موقف ډیر واضح دی او کارا خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي، خبرې په واقعیتونو باندې وي. نو په یو صورت باندې د افغانستان د حکومت رڼو مفانم ته لومړی ځل باندې باید په واقعي معنا باندې خبرې وشي او خبرې لومړی د پاکستان سره وشي تر څو د دوو دولتونو ترمنځ ګډ پیدا شي او د طالبانو سره خبرې کول مشکل کار نه ده. او موږ په دې مطمئن یو چې بین الافغان نتیجه ورکوي او مثبت دی.
لنډ غونډه جواب به دا غواړم چې افغانستان حکومت اوس په دې وخت کې اوس راځي خبرې کول غواړي نور وړاندې
دا به نو د مناقصه د اسلام جمهور رئیس سره کړی او د پاریس په غونډه کې به د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم لیدنه وکړي او ډېر نور څه به دراسوم کې پاډون ده
کې بیر پیرس کانفرنس کې به بیا په تو لګي چې صدر اعظم نواز شریف او اشرف غنی صاحب ملاقات وکړي د هغې نه وروسته به سلارې چارې جوړیږي. خو آیا افغانستان حکومت دا باور لري چې کنه د پاکستان سیویلین حکومت یا د نواز شریف حکومت کنه هغه به د سولې خبرې په وړاندې بوزي کنه دا نیخ په نیخ افغانستان حکومت د پاکستان فوج سره کول غواړي؟
دا دوی داخلي مسله ده. موږ واقعي بحث غواړو، خبرې غواړو او امید مو ده چې دا ځل د پاکستان ټول ایجنسي په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي.
او دا چې کوم ډلې درغلي د پښتنو مشرانو د دې په دغه خبرو اترو کې په آینده کې سرول وی کنه دی به یو تر
د سیمې درانه مشران دي او دوی غوښمو مشران دي چې هغه سیمې د ترنګرینا تکي دي دي د ترنګرینا زولیدلې دي د دوی نظر د مشوره د دې حضور د هر څه مهم ده.
ډیر مننه جی.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
تاسو زموږ یو ساته خبری خبرونه ته غوږی مو سم ملګری اوسې. یو شمیر نور مهم رپورټونه په راتلونکي برخه کې هم لرو. اوس هم د پاکستان د پنجاب صوبې د کورونو چارو چې کوم څنګه ده د استخباراتي رپورټونو په اساس پولیس او نورو ایجنسیانو ته خبرداري ورکړې دي چې دولت اسلامي د مدني او مختلفه پوځي مرکزونو په حملو کې په نخښه کولو پلانونه لري او د دې د مخنیوي لپاره د غوړه ګامونه هم واخلي. دا په داسې چې د پاکستان مرکزی حکومت چې دی په ملک کې د دولت اسلامي د موجودیت په حق لا په مخه ردونه کړې ده. نور تفصیل لري په دې حق لباندې ریاض حسین.
د پاکستان د نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان د مرکزی صوبې پنجاب د وزارت داخله په حواله وایي چې د صوبې د نن امنیتي چارواکي په مکمله توګه چمتو کړی شوی دي چې د داعش یا آی اس د ممکنه هدفي حملو نه ځان بچو ساتي او دا چې دغه د داعش مرستيال یا کارکونکو کولی شي چې امنیتي چارواکي پاکستانی ځواکونو یا د هغوی په ودانو باندې حمله وکړي. خو بل اړخته د مرکزی حکومت وینا ده چې په پاکستان کې داعش ترهګر تنظیم وجود نه لري او د آی اس نه پاکستان ته خطرې مخې ته ناراضي. ډان اخبار د استخباراتي ادارو په حواله هم د دغه خبر تصدیق کوي او وایي چې په استخباراتي توګه باندې پاکستانی سرکاري امنیتي ادارو ته خطرې رامست کیږي. په دې حق لا د خیبر پښتونخوا نوموړی سیړنکار پروفیسر خادم حسین وایي چې د دې نوړاندې د پاکستان په ټولو صوبو کې د داعش د موجودګۍ ثبوتونه مخې ته راځي.
پنجاب کی ام په کراچی کی ام او په خیبر پختونخوا کی ام په بلوچستان کی ام شوه دې دایشت لپاره دا دایش په حواله د اجیل فیچر ام تقسیم شوه دې بیا دایش څومره کمانډران دي هغه ټول پاکستان سره داغي تعلق دی دلته تنظیمونو سره داغي تعلق پاتې شوه دې او هغه ټول پټول کني نو داغي کی زیات حصہ دا دایش کمانډران دي نن سبا او ځان هغه حسابوي مو داغي ویډیو زم مسلسل رہے یا سمو د مخکی د بلوچستان حکومت باقاعده دا رسمي حواله باندې خبر وکا چې دلته د شام کې د جنگ د پاره بلوچستان کې کننه د کوټ من شوه دی د دایش په حواله دا خبرې دا واضح کړي دا ټول دلیلونه دا ټول ثبوتونه چې د دایش د فکر وجود خو دلته وو خو د دایش تنظیمي وجود هم را پیدا شوی دی.
ډان اخبار د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناء الله په حواله وایي چې په پنجاب کې د دایش وجود په نظر نه راځي خو د صوبې دننه سداسي بند کړي شوي تنظیمونو کارکوونکي موجود دي چې د حکومت د پاره مسلې پیدا کړي. ورځپاڼه د استخباراتي ادارو په حواله وایي چې د دایش سره تعلق لرونکي خلک یا د هغوی مرستیال په صوبه کې کم شمېره طبقې یا د ملک دننه بهرني وګړي په نخښه کولی شي. په دې حق لمو چې کله د پخوانی بریګیډیر سید نذیر نه پښتنه وکړه نو هغوی ډیور ریډیو ته وویل چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې د آی ایس تنظیمي وجود مخې ته نه راځي خو بیا هم د ملک دننه دا خطرې موجود دي چې دغه تنظیم نوی کول په خپل لاس کې واخلي.
لیکن دا چې تنظیمي ډانچې مخانته نه دراغلي چې هغه څنګه وویل چې هغه ولتا د دوی دا تنظیم دی او دای مشر دی. ها ایدیولوژیکل فالوور شتري سلیپینګ او خاطرش تاسو ورو او وی ریکروټمنټ ای او په سوشل میډیا باندې ډېر افیکټیو دي دا دایښ ته صحت په خو انکار نکېږي البته دا غوي دو اکټیو اکټیویټیز کوم دي دا غینا یو قسم لا دومره په زور ستاسو سره نه دي یا دومره ځان نه خی لکه نور دا چې ګوندونه چې خی دې نه علاوه په وزیرستان کې هم زمونږ په یو چې په دوه باندې دا غوي د طرفه حمله
شوه ده. یاد دی چې په پنجاب صوبې کې په روزانه توګه تر دوه پوری داسې کیسونه رجسٹرډ کیږي چې پکې د دایښ د والچا کې یا په کرای باندې د اوسیدونکو اطلاع پولیس ته نه ورکول کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکړي
وګ ورته ونیسي
ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د کراچۍ د ترخګرۍ د مخنیوي د څنګې د پولیسو لخوا ویل شوې دي چې له قانونه ګرځول شوې ډله حزب تحریر مشر امیر حسام قمر یې گرفتار کړی دی. په دغه حق لدې ورډیو خبريال فضل عزیز نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
بزری صاحب ډیر مننه. دا څنګه چې تاسو ویل کراچۍ د کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی د ترهګرې د مخنیوي کم ځواک چې دی فورس چې دی دغه ایس ایس پی عثمان باجوا یو خبری کانفرنس کې دا دعوه کړې ده چې د بلغ قانون غزبل شوې ډلې حزب تحریر د کراچۍ امیر نیولې ده. دی وی چې د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د عملیاتو په محل نیول شوې ده او د دینه د قبضې نه د حزب تحریر د پمفلیټ ترلاسه شوې دي. دی وی چې دغه پمفلیټ یا دغه خپل ډلې لپاره د حسام کمر چې نومیږي دا کس دی د بدا په اثر خلکو کې د خپل پمفلیټ تقسیمولې د خپل تنظیم لپاره به پروپاګاندا کول دغه تبلیغات به کول. بیا دی وی چې دغه حسام کمر چې دی د کراچۍ د بجلی په محکمه کې تر دریو کالو پورې د ډیپټی منیجر په څوکۍ باندې هم پاتې شوی دی. دغه نن دی وی چې د کراچۍ دغه د سی ټی ډی کم ایس ایس پی عثمان باجو چې دی وی په دغه کس باندې دا ښه شک دی چې د زمي مشکوک کم وسلوال کسان چې دی د هم آزاد کړی دي ضمانتونه ول کړی دي او دی بیا وی چې د کراچۍ د اعلی تعلیمی ادارې چې دی پغې کې به خلک را پارول د حکومت خلاف د حکومت قانون خلاف دا پغې کې به خپل کم پرچار چې دی د حزب تحریر ډلې لپاره دا وای کو دی وی چې د نیول شوې دي او د دنه بیا نورې پلټنې یا تفتیش شروع کړی شي
فضل عزیز
بیا اسیم بجوا دا هم ویل دي چې په دغه کس سره د پی خبري کانفرنس کې دا ویل دي چې د دې کس نه علاوه دوی د صفه د لکه بل لکه قانون ګرځول شوې ډلې سپاهي محمد یو کس نیولې دي او یو د په هدف یو جنو کې ککړ یو بل کس یې نیولې دي
فضل عزیز د امیر حسام قمر څوک وکیل لري او یا د هغه کورنۍ یا خپلوان په دې باندې غبرګون مطبوعاتو کې راغلي مخې ته دروسه
بودل سے تروسا پوری یو خدا کم خبر چی دا پولیس و ایس ایس پی سی جی ڈی کم ایس ایس پی چی دے دا دا چی پا مدبوعات و تا دا دا کم حوالا بانی خبر ورکڑے یو خوب دیا والا ویل کی گی چی دا کم کاروائی چی شوی دا دا چی کل نیول شوی دے دا و تازن نیول شوی دا سو رزی کی گی چی سو رزی مخ دا نیول شوی دے بیا دا گرفتاری و سروس تو اعلان شوی دا نو پا دیا والا باندی دا 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 کورنی یا دا بل چال اخوا تروسا پوری کم خکارا دا گیز غبرگون مخی تن نظر آگلی یا دا 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 پا میڈیا باندی کم د ښکارا بیان نه ری جاری شوی او د ویل کی گیدا چې دا سورز مخکې نیول شوی دی د دین وړاندې په د کاچی پولیسو د اکتوبر په میاشت کې هم د سی ټی ډی پولیسو ویلي و چې د حزب تحریر ډلې یو بل کس هم نیولې دی
ډیره مهرباني فضل عزیز
وایس اف امریکا د وړي ډیو د قدر منوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي موسمي بدلون په نړۍ کې د انساني ژوند لپاره یو غټ خطر جوړ کړی دی. وزیر اعظم چې دا وخت په مالټا کې دی د موسمي بدلون پر سر کانفرنس کې برخه اخلي او د ته دا هم ویلي چې تراګر د انسانيت په ګډه دښمنان دي. نور تفصیل لري په دې حق لباندې ارشد حسین په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ ملکونه د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو د مخنیوي لپاره د یوې نوې نړیوالې لوزنامې د لاسلیک کولو لپاره د فرانس ښار پیرس کې د ګل پر ورځ راغونډیږي، نو پاکستان هم په دغه کانفرنس کې د زهرجن ګیسونو د کمښت او د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو د مخنیوي لپاره خپل اکشن پلان مخې تک دی چې پکې د نړیوالې رورولینا د تکنیکی مرستو په شمول مالیاتي ملاتړ غوښتل هم شامل دي. په نړیوال کچ د ماحولیاتی بدلون او د زهرجن گیسونو د اخراج را کمولو په حق له د فرانس سرخر پیرس کې د 13 دسمبر نه د ملل متحده د سوری لاندې د غنړیوال کانفرنس پیل کیږي. په دغه کانفرنس کې به د نړۍ د یو سل نوی نزیات ملکونه ګډون کوي. د دغه کانفرنس مقصد د نړیوال تودوخه د را کمولو او د موسمیاتی بدلون د بد اثراتو د مخنیوي لپاره په یو نوی لوزنامه خبرې کول دي. په دغه کانفرنس کې به پاکستان هم د کال 2012 د ماحولیاتي بدلون د پالیسۍ لاندې خپل اکشن پلان د نړیوالو ملکونو مخې تک دی او د موسمیاتي بدلون وفاقي وزیر ښاغلی زاهد حامد وای چې دی به په دغه کانفرنس کې ګډون کوونکي پاکستان ته د موسمیاتي بدلون له کبله د راپېښو ګواښونو څخه خبروي. د وزیر په وینا پاکستان به د نړۍ شتمن ملکونه په دې لړ کې د هیواد د تکنیکی او مالی ضرورتونو نه هم آگاه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم نړیوال هدت او د دې لقبله موسمیاتي بدلون د هیواد لپاره یو جدي ګواښ بلي او د کال 2012 خونړی سیلاب د بارانونو ګډوډ نظام او اوچکالی هغه لوی علتونه دي چې هر کال پاکستان د اربونو روپو د زیان سره مخ کوي. او د موسمیاتي بدلون وزیر زاهد حامد وای چې دغه نقطه به هغوی د دغه کانفرنس شریکوالو ته وړاندې کوي.
تبدیلی سے پاکستان بہت زیادہ اس سے متاثر ہو بھی رہا ہے اور ہوئی گا آئندہ سالوں میں بھی.
دی وای منگ بدنڑے پام دی حقیقت ترا گرزو چې پاکستان د موسمیاتی بدلون او تودو خلقہ بلا موجودہ اور راتون کی بد اثرات تا د نورو په نسبت لا زیات غیر محفوظ دے. قسم ہم پاکستان با پدغا کانفرنس کی دنڑے مالی او تکنیکی امداد تر لاس کولو ہس کوی. خودان اخبار پخپل یو اداریه کی لکی چې د هیواد لخوا د زهرجن گیسونو د راکمولو په حق لد د یو ښکار لوز او پالیسی د نشوالی په تناظر کې با دنړې نه امداد غوښتل صحیح طریقہ نوی. خو اسلام آباد کے د یو غیر دولتی تنک ٹینک ایس ڈی پی آئی د موسمیات و ماہر خاغلی شفقت کاکاخیل د موسمیاتی بدلون په حق لا د پاکستان پالیسی یو جامع پالیسی گنی. خو زیاتوی چې د هیواد په ایکشن پلان کې یو سلسل سفارشونه ډیر زیات دی. زیاتوی چې په دغه سفارشونو د عمل درآمد توان پاکستان سره چې د امریکای سره هم نشتا. نو پاکستان ته په دغه عمل کول ګران وی.
پاره کې دام دی چې د اوبو د پاور سټوریج او هایډرو پاور چې کوم به په کار کې دا ریپلیس کی دا چې کوم د فیول فاسل فیول باندې بجلی جوړیږي.
خاغلی د نور پر مختلف هوادونو په نسبت د پاکستان د زهرجن گیسونو د اخراج شره ډیره کم بلی کم چې د کال 300 میټریک ټنا جوړیږي. خو سوال دا دی نو بیا ولې پاکستان د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو سره مخ کیږي؟ نو دی وای د نړۍ مثال د یوې خیمه دی. که د خیمه په هر ګټ کې هور بل شي نو توبه ټولو ګټونو ته رسی. اسې خو د پاکستان ریاست په حکومتي توګه قانې دي چې د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو نه د بچ کېدو د پاره تیزا او اوږدمهاله پالیسی خپل کړی. خو د هیواد ولس په شخصي توګه داسې کم ګامونه پورته کول شي چې د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو نه بچ شي. په دې حق له خاغلی شفقت کاغاخیل څه داسې لاره ښایي؟
پاپولیشن کم شي ځکه چې پاپولیشن څومره زیاتیږي هغه عمره وده ګوډز اینڈ سروسز استعمال زیاتیږي او ګوډز اینڈ سروسز چې دی هغه ټول په انرژي باندې پیدا کیږي او انفرادي طور باندې خلک په کار راځي چې هغه د خپل لایف سټایل داسې جوړ کړي لکه ایئر کنډیشننګ. نو د ایئر کنډیشننګ نه د په کار چې ته د ګرمۍ کې چې کم دی نو سویټر اغوندې یا په یخنۍ کې دومره هیټینګ وکړي چې بیا په کمیس او ټي شرټ کې ناستې او د موټر استعمال کم شي د بس یا د پیدل او د سایکل استعمال زیات شي. قومي سطح باندې چې کم دی په کار دی چې کم ټرانسمیشن لاسز دي د بجلی دا کم شي. پبلک ټرانسپورټ خلکو ته دغه شي ملاو شي چې کوم نوي موټر دي چې کوم فیول اکنامیکل دي په کار دي چې هغه ته دغه ورکړي شي انکریجمنت او چې کوم نور چې کوم دی چونکی اوبو کمی به راځي د کلایمیټ چینج نو په کار دي چې رین هارویسټنګ لکه د باران اوبه چې دي هغه جمع کړی شي. د باران اوبه چې کوم دی په نهرونو کې ډایورټ کړی شي او د په زراعت کې د اوبو چې کوم استعمال دی هغه کم کړی.
د سرکاري شمارشمیرو تر مخه پاکستان د موسمیاتي بدلون او تودوخې له کبله هر کال د 1 بلیون ډالرو د نقصان سره مخ کیږي او یوازې د کال 2010 په سیلاب کې ورته د 2 بلیونو نه زیات نقصان اوړېدلې دی. خو څېړونکي خبرداری ورکوي که هیواد د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو د مخنیوي لپاره کومه موثره تګلاره خپل نه کړه نو په راتلونکي کې د وچکالۍ سیلابونو او د ګلیشیر د ویلې کېدو له کبله د آبادۍ یو لویه برخه نه یوازې په مالي توګه اغیزمند کېدی شي بلکې د هیواد محفوظو سیمو ته په کډه کولو هم مجبوره کېدی شي او دغه عمل به ځان له په ټولنیز توګه نورې ستونزې رامخې ته کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه تاسو زموږ یو ساته خبری خبرونه ته غوږی او په ټیوی سکرینز باندې ګورئ. هم زموږ خبرونه چې دا هغه تاسو په ایشیا سات 3 00 00 ایم این زی باندې په ټیوی باندې کتلی شئ. او سوم مطبوعاتي کتنې لرو تاسو لپاره نو ګورو چې وتلي ورځپاڼو نه تاسو لپاره څه مواد خوښ کړی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د ترهګرۍ د نوغي وستو د پاره د امریکای په کړو بشمیره اقداماتو کې یو اقدام د کیوبا په خوره ګوانتانامو کې جیل قائمول دي چرته چې د دنیا د مختلفو برخونو نیولې شوی خطرناک ترهګر ساتلې کیږي. امریکا وخت په وخت ګوانتانامو نه داسې قیدیان خوشی کوي هم د کمو په بابل چې د امریکای تسلی او شي چې دوی به آینده د پاره د ترهګرۍ کارونه نه کوي. ګوانتانامو نه خوشی کړی شو قیدیانو کې یو د افغانستان اجی غالب نومي بندیوان هم شامل دی. د اجی غالب په حق لنند امریکای مشهوری ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو تفصیلی معلوماتي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط دی: ګوانتانامو جیل نه خوشی کړی شوی یو پخوانی افغان اوس د طالبانو او د دولت اسلامي خلاف جنگ ته لاس اچولی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکې فوج اول خو د حاجي غالب میدان جنگ ته په بیا راکوزېدو دلګیره وو، خو چې ورته معلومه شوه چې حاجي غالب دا ځل د افغانستان په مرختیځه سیمه کې طالبانو او دولت اسلامیه پسې ټوپک راپورته کړی دی، نظری جوړ شو او د حاجي غالب د مټو مضبوطولو دپاره د هغه د جنگیالو د امداد په غرض د حاجي غالب په دشمنانو هوایی او ډرون حملې شروع کړي دي. افغان او امریکني چارواکي دواړه د یاغیانو خلاف حاجي غالب یو ډیر تکړه جنگیالی غني. نیویارک ټایمز لیکي چې د حاجي غالب په نیوو کې او تر څلورو کالو پورې ګوانتانامو جیل کې په ساتلو امریکنیانو سخته غلطي کړې ده، ځکه چې حاجي غالب په اصل کې د امریکې مخالف نه بلکې ملګری وو، خو د طالبانو په ټس کې په خطا نیولی شوی وو. نیویارک ټایمز لیکي چې د څلورو پنځوسو کالو په عمر کې د حاجي غالب مخ او سترګې د هر قسمه جذباتو نه پاکي او وینځلې ښکاري، ځکه چې د ده دوه کور ودانی، لونه، یو خور او یو نوسه طالبانو په بیدردی سره قتل کړي دي او د خپل ځان په باب له هم هر وخت هر قسمه پیښې ته تیار ښکاري. د تازه ورځو کې کابل کې یو مرکه کې ویلي دي: رښتیا خبره خدا ده چې زما جون څه ډېر د خوند نه دی تیر شوی. ته په دغه موقع تیرو وختونو کې خپلو دښمنانو کې اول د کال 1980 په جهاد کې شوروي روسیان یاد کړل، بیا طالبانو سره د دیرشو کالو پورې د جنګېدو ذکر وکړو، او اوس د دولت اسلامي خلاف د ملا تړلو ذکر وکړو. په دې جنگونو کې د حاجي غالب 19 نږدې خپل خپلوان وجلی شوي دي، چې تازه واقعه پکې د هغه د 70 کلن اوخی ده چې په روانه میاشت کې دولت اسلامیه والو سر قلم کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې نن سبا د هغه د ټولو نه سنگین غلیم د هغه یو شاعر دوست عبدالرحیم مسلم دوست دی، څوک چې د سره ګوانتانامو کې یو ځای بندیوانو. خو د خوشي کېدو وروسته عبدالرحیم مسلم دوست د دولت اسلامیه د بیرغ لاندې د جنګېدو لار اختیار کا، او د حاجي غالب جنګیالي د دولت اسلامیه د جنګیالو دغې سیمې نه د وستو په جنګ کې اخته دي. شاعر عبدالرحیم مسلم دوست د خپلې شاعرۍ په ذریعه خلکو ته پاکستان ته د اوړېدو، هغه ځای نه د جهاد شروع کولو او د ټولې نړۍ د مسلمان انو د یو موټی کولو پیغام ورکي. خو د حاجی غالب نظریه خالصه افغانیت ته د افغانانو د مرستې ملګرتیا کولو ده او د موجوده حکومت د خپو مضبوطولو ده. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې لیکي چې حاجی غالب په کال 2005 کې د ګوانتانامو نه خوشی کړی شوی دی، او امریکنیان د ده تر دومره ډېرې مودې پورې په جیل کې په ساتلو اوس پیمانه دي، ځکه چې دوی ته اخر معلومه شو چې حاجی غالب خو د طالبانو او د نورو تندرو ګوندونو سخت دښمن دی. حاجی غالب په قام شینواره دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. په ګوانتانامو بی جیل کې په ده د امریکنیانو د لاسه د الون بلون تیرېدو او د افغان حکومت لخوا د ده د خوشي کولو دپاره د لاس پو نه خوځولو باوجود ده د خپل قام او قبیلې د کرمو په خاطر خپل سپیرې ورځې هېرې کړي دي، او د خپل ملک او قام د کرمو سمولو په خاطر یې د ملک او د قام دښمنانو پسې مټې انغښتې دي. ده د خپلو نوو هلو ځلو شروع د شینوارو په سیمه کې د تیرېدونکي سړک په منصوبه کې افغان حکومت سره د ملاتړ کولو نه وکړله. په دې طالبانو د تډیرې دړکې رالیږلې دي، او خارجیانو سره د کار کولو په جرم کې ورله ډېر خپلوان قتل کړي دي.
د چین لخوا ویل شوی دی کچره هند ته د جوهری توانایی د خرڅولو ملکونو په فهرست کې شامل کړی شو، نو چین وایي چې پاکستان ته ضمانت دا ورکوي چې پاکستان به هم د دغه ملکونو په فهرست کې د اچولو لپاره چین خپل کوشش کوي. په دغې باندې د وایس اف امریکا ډیوه ډیو خبریال ربیع پیر تاسو ته نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
چین پاکستان ته باور ورکړی دی چې که چیرې هندوستان ته په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د شمولیت اجازه ورکړی سو، نو دوی به هم په ګروپ کې د شمولیت لپاره د پاکستان مرسته کوي. د چین له اړخه پاکستان ته دغه باور د صدر ممنون حسین بیجنګ ته د سفر په مهال ورکړی سوی دی. دغه باور په داسې حال کې ورکړی سوی دی چې پاکستان وایي چې دوی هم جوهري ټکنالوژي خپل د ضرورتونو لپاره استعمالولو برابر حق لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله وایي:
ګرانټ آف ایکسکلوسیو ان اس جی ممبرشپ to India as an exception would also bear negative implications for regional peace and security.
هند ته د انرژي خصوصي مغړیتوب ورکول به په سیمه کې د امن او استحکام لپاره منفي نتیجې مخې ته راوړي. د پاکستان وینا ده چې کچري هند ته غړیتوب ورکول کیږي نو دوی ته هم پکار دی چې ورکړی سي. څېړنکار شاهد الرحمن چې د پاکستان د جوهري پروګرام په اړه د یو کتاب لیکوال هم دی، د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي،
ہندوستان نیوکلیئر سپلائر گروپ ممبر بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کو نیوکلیئر ویپن پروگرام میں بہت سہولتیں حاصل ہو جائیں گی، ان کا پروگرام بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر سکے گا، اور اسی لیے پاکستان کہتا ہے کہ آپ ان کو ممبر نہ بنائیں.
کچری هند د نیوکلیئر سپلایز گروپ غړی جوړ سیم نو دوی ته به ډېری اسانتیاوې ورکړی سیم او د دوی پروګرام به ډېر په تیزی سره پراخ سیم. همدغه سبب دی چې پاکستان د دوی غړیتوب مخالفت کوي. شاهد الرحمن زیاتوي چې چین د این ایس جی غړی او د ویټو پاور لري. امریکا هند په این ایس جی کې د راوستو مرسته کوي او چین هم غواړي چې د پاکستان مرسته وکړي. ولې چې چین د وړاندې څخه د پاکستان مرسته کوي او څومره هم پاور پلانټس چې په پاکستان کې موجود دي هغه د چین په مرسته لګول شوي دي. د چېړونکو دا هم وینا ده چې په تیرو ورځو کې د این ایس جی مشر هند ته د سفر مقصد هم د هغه سفارتي هڅو یوه برخه ده چې په راتلونکي کال په جون کې دوی د دغه ګروپ غړي جوړ کړی سي. او دغه رنګه هند به خپل د جوهري ټیسټ شاوخوا یو 40 کلو وروسته د 40 غړو په دغه ګروپ کې شامل کړی سي. سرګند دی وی چې این ایس جی په کال 1940 کې د هند نیوکلیئر ټیسټ وروسته د جوهري وسلې لپاره استعمالیدونکي مواد د ترانسفر کولو د مخنیوي لپاره جوړ کړی سوی وو. دا په بنیادي توګه د سیول نیوکلیئر پروګرام لپاره دی او د دغه ګروپ دریځ دی چې یو هیواد چې جوهري وسلې جوړوي هغه پکار دی چې په دغه ډله کې شامل نه کړی سي. خو اوس د څېړنکارانو وینا ده چې پاکستان او هند دواړه هغه هیوادونه دي چې یو د بل په مقابله کې د جوهري وسلې په منډه کې شامل دي. د یو رپورټ تر مخه خو پاکستان به په کال 2025 پورې جوهري وسله لرونکی پنځم لوی هیواد جوړ سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
گران خدام اردن کو دڑی و ریڈیو د ٹی وی یو ساتھ خبری خبرونی تا نیخ پنی غدا واشنگٹن ڈی سی نا غواگیئی. د شام سره په پوله د روسیې جنگی جهاز د ترکیې لخوا در غورځول وروسته دغه دواړو ملکونو په منځ کې تاوتریخوالی وخت تر وخته زیاتیږي. که څه هم د روسیې خارجه چارو وزیر سرګی لاروف د دغه پیښې په دویم ورځ ویلي وو چې روسیا د ترکیې سره په دغه حملو کې یا په دغه حمله باندې جګړه کول نه غواړي، خو دغه وروسته هم داسې بیانونه مخې ته راغلل چې ګینه دغه مشرانو لخوا یو ګواهی بیانونه ښکارېده یا څرګندېده. د ترکیې چارواکو نن په روسیا کې خپل وګړو ته ویلي دي یا خپل ترکیانو ته ویلي دي چې د دغه ملک څخه دروځي، او خپل ترکیانو ته نورو ته هم دا امر کړی دی چې د ترکیې د روسیې سفر دی وزنډوي. په دغه زموږ همکار ارباب محمود علي د وخت موږ سره سټوډیو کې ناستې، هغه به راته دغه نور پوره تفصیل راکړي. ارباب صاحب سلام شه.
ډیره مننه
ارباب صاحب. تاسو سره نور څومره تفصیل
کوم؟ بالکل، چې څنګه تاسو خبر وکړه د نه په ورځ باندې د ترکی له خوا د روس جاز را غورځول شوی وو. په دې کې یو پایلټ چې دی هغه وژل شوی دی، او یو پایلټ چې دی هغه د روس ځواکونه ورغلی وو او هغه راوستی دی د هغه ځاینه. د هغې وروسته د ترکی او د روس ترمنځ تاوتریخوالی سیوا شوی دی. د ترکی له خوا په دغه روس مسلسل دا غوښتنه کوي چې ترکی دې په دغه باندې معافي، دغه پیښه باندې خپل معافي وغواړي. ترکی تر اوسه پورې معافي نه غوښتې، خو نن چې کوم په دې کې پرمختګ شوی دی هغه د ترکی صدر هغه رجب طیب اردوان هغه په ترکی کې وینا کړې ده، او هغې په هغې په دغه پیښه باندې خفګان څرګند کړی دی. پرون د ترکی لخوا د ترکی وزیر اعظم او د ترکی صدر لخوا بیا دا بیانونه راغلي وو چې د هغې سره دغه فشار راکم کې کم چې د ترکی او د روس ترمنځ جوړ شوی دی. پرون د ترکی صدر اردوان د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د پیر پورس په پیرس کې د ملاقات غوښتنه هم کړې وه. په دې باندې تر اوسه پورې د مطبوعاتو تر مخه د روس د صدر پوتین لخوا هیڅ ځواب نه دی ویل شوی، خو د روس چارواکي وایي چې صدر پوتین ته دغه خبر رسول شوی دی چې د ترکی صدر ورسره ملاقات کول غواړي. یو دا پرمختګ شوی دی، خو دغه شان چین هم راګټ شوی دی او غواړي چې د ترکی او د روس ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي. دغه سی یورپ او امریکا په شمول دغه ملکونه کوششونه کوي. د روس خارجه وزیر هغه خارجه وزارت لخوا چې کوم بیان رامخته شوی دی هغه وایي چې دی وخت کې د روس او ترکیه له تاوتریخوالي کمول پکار دی. دویم اړخ هغه د کوم چې سی ان ان مطبوعاتي اداره ده او په نورو مطبوعاتو کې راغلي دي دلته دوه اړخونه دي. ترکیه چې روس دی هغه ترکیه ته ځواب ورکول شروع کړی دي. لومبه مرحله کې هغوی د فری ویزا سیستم یا کم بغیر د ویزې نظام و د ترکی سره هغه ځنډولی دی چې کم سیلګری به د یو بل ملکونو ته تلل هغه ختم شوی دی. دویم د ترکی او د روس یو جوهری بجلیګر جوړولو منصوبه وه او دغه سې د ګیس پایپ د پایپ لاین و د تیلو هغې باندې کار ځنډو یره پیدا شوی دی چې دې باندې به هم کار و ځنډیږي. بل یو چې سی این این کې یو خبر راغلی دی هغه وایي چې روس شام ته د انټی ایرکرافت یا د ځمکې نه په هوا کې کم جزونه چې راځي هغه میزایلو سیستم چې دی هغه شام ته ورلیګل شروع کړی دی. دلته کې یو یره دا هم پیدا شوې ده چې کم نړیوال ملکونه غواړي چې دا تاوتریخوالی ختم کړي او ټول ملکونه د داعش په خلاف رایو موټی شي ځکه چې د دې تاوتریخوالی نه زیاته فایده داعش ته رسیږي. خو دلته یو بله یاره چې په ځینې مطبوعاتو کې ښودل کېږي هغه دا ک صدر د روس صدر چې دا وخت د سخت فشار سره مخامخ دی هغه باندې دا فشار سوا شوی دی چې ترکیه ته سخت جواب ورکړي. ترکیه د ناټو غړی ملک دی که روس چرته د ترکی جهاز جنگی جهاز راوغورځول یا په ترکی کې ځینې اډې باندې حمله وکا نو بیا به ناټو هم جواب ورکوي او که داسې وشوه نو بیا به یو غټ جنگ دغه سیمه کې را پیدا شي. په دې وجه باندې کوشش کیږي چې د دواړو ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي او د ترکی د مشرانو لخوا وروستي بیانونه ښایي چې ترکی اوس غواړي چې په ستریکه باندې د صدر پوتین سره وویني او په دغه پیخه باندې د دې سره خپل نظر شریک کړي او خپل وضاحت ورته وکړي.
ډیر مننه رواب تاسو ته.
ډیر مننه.
د پښتو مشهور صوفي شاعر رحمان بابا چې په خبر سره نږدې په بادر کلی کې یو شتمنی کورنۍ کې د نن خواوشا 2.5 کال وړاندې پیدا شوی او ژوند یې کړو. خو کو د دوی ژوند ته وګورو نو د سادګۍ نه ډک ژوند د دوی. رحمان بابا د ادب په نړۍ کې د صوفي شاعرانو کې یو لوړ مقام او ځای لري. د دوی د ژوند په حقله فاروق فراق یو ویډیو رپورټ تیار کړ دی. لیدو ته تاسو پام راګرځو.
عبدالرحمن بابا چې پښتانه د رحمان بابا په نوم باندې پیژني نن د پښتنو په جماعت کې په ممبر باندې هم د رحمان بابا شعر ویلی شي په حجره کې هم ویلی شي رباب منګی سره د موسیقۍ په محفل کې هم ویلی شي. د دغه لوی شاعر مزار تیره موده کې توندلارو په بمونو الوزولی. نن چې موږ په کم ځای باندې ولاړ یو دا لاره د رحمان بابا مزار تلې زرخانۍ سیمه ده. ورځو او ګورو چې دغه چاودنو نه پس ستر رحمان بابا مزار کله بیا جوړ شوی دی. ګورو چې الته ظاهرین زی که نه زی نو راځئ تصور ولو د رحمان بابا مزار ته. ګرانو مینوالو راورسېدو د رحمان بابا مزار ته. دا د رحمان بابا د مزار احاطه ده. کله چې مونږ وجود رحمان بابا مزار ته د دې گیټ نه را دننه کیږو مونږ وینو چې زمونږ په ګس لاس باندې یو لایبرری ده د عبدالرحمن بابا پبلک لایبرری په نوم باندې. ورننه وجو دغه لایبرری ته د لایبرری هم درته د دننه ښایو او د دې د وضعیت په حواله د دې د لایبرریان سره خبرې کوو.
لایبرری خود رحمان بابا په نوم د داغوی دیوان خودی کې شامل دي. خودی کې د مدرسو د کتابونو نوال سیاحي 56 نوال د ګورنمنت انجینیرینګ د لا ډیپارټمنټ د هر قسم کتابونو دي. جنرال بوکس هر قسم سټڈی خلک کوي او دینی طالبان هم راځي، انګلیش سټوډنټس هم راځي، کالجونو وال هم راځي، پروفیسرز هم راځي، تیسیز هم لیکي، لا وال هم راځي، هر قسم خلک دلته راځي.
کتونکو دا لوی حال چې درته ښکاري دا د بابا په مزار د مشایرو د پاره جوړ شو. خو لبد مرغه کله چې دلته دغه د ترهګری پیخه وشوله د بابا مزار په بمونو والو زول شو، نو د اغې نه پس بیا یو ځل نیم خو په دې مزار باندې مشایره وشوله. البته دا حال د اغې نه پس بند پروت دی، ځکه چې اوس دلته کلیزو مشایرو هغه روایت چې دی هغه ختم شوی دی، او د دې حال نه پس مو اوس ورولو د رحمان بابا مزار ته. هغه درته د دننه ښایو، راځئ نو چې وګورو رحمان بابا مزار.
زستا درد بپ هزار درمان ورن کلم دانستا با دغسد پزیان ورن کلم پر رحمان داستا دلبو میں حرام دی رحمان دستا دلبو میں حرام دی سو دخ پلو وینو جام تاوان ورن کڑم
دا رحمان بابا سلے دے په کوم لاس چې زه د مزارو لاړم دغه برخه د سړو د پاره ده د خپل مرادونو پوره کولو د پاره دلته راځي، عقیدت وړاندې کوي، دعاګانې غواړي، او د مزار په هغه طرف باندې زنانه چې کوم زائرین راځي هغوی دغلته سبقونه وایي، دعاګانې غواړي او خپل عقیدت ښکاره کوي.
زما نوم ګل پاچا او دورې رول نه راغلی څلوېښت کاله کېږي چې د ده سلام او روزې ته راځم، دوا ورته کوم او د ده به صفت دا خلک راځي او دا یو ښه سړی تېر شوی، او موږ او ستاسې په دین مذهب کې دا چې د ښو سړو ناستی په کار دی او نه تې څه غواړو او دا ورکوو چې خدای تې وبخښي، ښه ژوند یې تېر کړی، موږ په دې حمل هر وخت را روان یو.
څلور پنځه میاشتې شو چې زه راځم د شب قدر نه زیارت له راځم، دوا کوم او پاک میں روک بیمار ماں نہ سوال کو مل خدا پاک میں روک کی نہ گھر دے دو نہیں مگر دے دو نہ پاتے
اس چې مونږ دې مزار باندې ولاړیو، نو مونږ سره په سنگ کې جمعات دی، په دې جمعات کې به اوس لږ شیبه وروسته د جمعې مونځ کېږي، خو د هغې نه مخکې هم یو سناهوان لګیا دی، هغه د رحمان بابا شیرونه په منبر باندې وای په ترنم کې، نو هغه به هم درته اورو. کوریدونکو د پښتو ژبې یو ډیر ښه ولسی شاعر چې په خپل پتیرو وختونو کې د ریډیو نه د فلم نه سندرې هم ویلې دي، ګلزاده کوثر، زمون خوش نصیبی ده چې هغه هم دا وخت د بابا په مزار باندې موجود ده. ګلزاده صاحب ستړي مشي
لامروغ لري، خوشاله
اوس. څنګه راغلی وای د بابا مزار ته؟
بابا مزار ته خو تقریبا وای چې ډیر شو کال نه زم راځم، او د ګلبار نه براتلم کنه، او اوس چې دی نو شکر دی بس د ده ملنګي خدای را کړم، دلته به سره جوخت جونګړه جوړه کړو په هغې کې پروت یم.
دا راته ووایي چې دلته خو به مخکې ډېر شاعران راتلل، مشاعرې به کېدې، اوس دغه سلسله ولاړه ده که نه؟ اوس هم شاعران راځي مشاعرې کېږي؟
یاره لکه څنګه چې په خوا کې ده دا مطلب زموږ دا ولسی خلک چې څومره به ټول دلته راته په ځمکه په خاوره به هم سره خیبره پرېږدي، د خدای وبخښي په دې خاوره کې به هم سره ناست په دیره کې. شکر دی اوس خو کمپلیکس جوړ شو، ښه مزیدار واد رې کنه. نو یو خدای چې دی کیسه پروګرامونه کومه دماکه وشوله، دماکې نه پس بیا داسې خاص پروګرامونه نه دي شوي.
زائرین چې کوم دي عقیدتمند د دغه پیښې نه پس د هغې په راتلو کې څه کمی شوی که نه؟ مغرنګ په مینه باندې
نه شکر الحمدللہ غیر چا پیر چ ولاد دی ټول پتنګان دی رحمان بابا
فقیریش میری فقیریم کمی چوک پا امیریش میری
اگرانو مینوالو راننه وته د رحمان بابا د مزار په احاطه کې دغه چمن ته چرته چې د رحمان بابا عقیدتمن زائرین راځي د لری لری علاقو نه اغه د پاره ټیک ټاک د لنګر پروګرام وی دا لنګر دی کد نږدې علاقو خلک وی او کد لری اغه وی دل ترازی او امیر غریب ټول شتمن ناکسه ټول هم په دغه یو درستخان باندې کینی او لنګر خوري هم دا غرنګ بیا دلته په تیر وختونو کې اوس خو زنه خبر په تیر وختونو کې به دلته د قوالې ډیر خمې فلونه کېدل د رباب منګي ټولګي به هغه ته به د وخت د میالي سندرغاړي شوقیه فنکاران هغه به راتلل د رباب سره به د منګي سره به د بابا کلامونه په خپل خوږو وازونو کې ویل او دغه ته به د خلکو یو رشولو یو مینا بوا چې څنګه به د جمعې مونږ وشو هر سړی به کوشش کولو چې د رحمان بابا مزار ته ځان ورسوي او د قوالې د دغه محفلونو نه خوند واخلي څنګه چې مې په خپلو خبرو کې لږ شېبه وړاندې وویل چې دلته به د هرې جمعې په ورځ د مونږ نه پس د قوالې یا د سما محفل جوړېدو اوس دغه سلسله چونکې تم شوې ده او یوازې د جمعې په شپه باندې د قوالې یا د سما محفلونه جوړیږي خو د بابا په مزار باندې داغه داسې بلا عقیدتمندي چې دی د رحمان بابا کلام په ترنم کې وای خلک راځي دا هغه نه محسوس کیږي خوند ته اخلي شاهجان صاحب دلته موجود وي اکثر د دې لخته پاک ډیر خسته आवाज ورکړي د دې بابا کلام وي نو د دین په د بابا کلام په ترنم کې وورو شاهجان صاحب کوي کلام را ته ترنم کې وای د بابا ان شاء
الله دا غیار دې دا غیارا دا غل دې دا غخا دا غل دې دا غخار دې دا منصور دے دا غدار دا غیار دے دا اغیارا دا غل دے دا غخار دا رکیب دے دا ادیب دے دا غنج دے دا غمار دا رکیب دے دا ادیب دے دا غنج دے دا غمار دا غیار دے دا اغیارا دا غل دے دا غفا
درحمان پاشقه کې سترګې وشوي درحمان پاشقه کې سترګې وشوي چې څوک وای عاشق لوندې هغه خوارشه فاروق فراق وایس اف امریکا دیوا پېښور
هم پند خلما هم پند وایما هر چاتا
هم پند خلما هم پند وایما هر چاتا
او زد زینو یم مرید دزینو پریما
زد زینو
خیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ خپل حوصله نه بیلو موږ بس کولونو ته ځو موږ به تعلیم نه کوو خپل
پوښتنه وکړئ.
وی او ای ڈی وای زید.
وی او ای ڈی وای.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو شپږ میاشتې پس حکومت دغه بلدیاتی واکمنو ته د درې درې میاشتو لپاره دوه قسطونه د پیسو جاری کړي دي. په دغه حق لا د ډیور اړي خبر یا لرشد مومن نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د بیا بیا احتجاجونو غوښتنو وروستو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د بلدیاتي ټاکنو شپږ میاشتې پس ناظمانو او کونسلرانو ته طریقتي پنډونه جاري کړي. د خیبر پختونخوا بلدیاتو وزیر عنایت الله ډیور ریډیو ته وایي چې د متعلقه ضلعو ناظمانو بینک اکاونټونو ته درې میاشتني دوه دوه قسطونو پیسې استول شوي.
سکرټریانو برتیانو باندې شروع وشوله، هغو ته د جاریه اخراجاتو دپاره یو نیم ارب روپۍ د ګرانټ په طور لګېږي. کمزور ټی ایم ایز او نوي ټی ایم ایز چې هغې ته یو ارب روپۍ هم د جاریه اخراجاتو په طور لګېږي. ترقیاتي بجټ ناغي چې کم 30% ایک نیم ریلیز شو او لارډ زلو ته ورسید او خپل خپل اکاونټونو ته ورسید.
هر ضلع ته د آبادی او هلته موجود ضرورتو په بنیاد بجټ منظوري ورکړل شوی او د ضلع 400 ناظم په حدود منځي وای چې دوی ته د شپږو میاشتو 2 کروڑ روپۍ ورکړل شوی چې پکې هر مدلا بیل بیل برخه اخودل شوی.
تقریبا دې کې 20% چې هلته دې 20% ایجوکیشن دې 20% روډز لپاره دې 5% اګریکلچر ته دې 5% سپورټس اند کلچر دې ته یوز ته دې او کوم 25% چې دې راځي هغه د سټیټیزن په ډیسکریشن باندې دې شارې کوم دې کې خرج کړي.
ناظمانو په وینا د یو مت پیسې په بل مت کې نشي لګولې او د تحصیل تنګي ناظم یحیا مومن وای چې دوی ته د تحصیل لپاره 15 کروڑ روپۍ ورکړل شوی کوم چې د ګرد تحصیل طریقېتي کارونو لپاره ډېرې کمې دي.
د خلکو چې موږ کوم موجودین دي او یا چې زمون کوم د حکومت نه خیالو چې را دې په خطه سره باندې د اختیارات منتقل کړي دا بجټ دې لپاره هیڅ هم نه دی. ځکه چې دې کې ځینې پیسې دا دي چې روس لپاره 2-10% دي. نو په غونډه ته تیرې تنګي کې لکه ځینې جوړیږي 1,80,000 نو دا روس لکه داسې مزاق دی د روډونو لپاره نه دی. په دې مرمت هم نه کیږي.
د منتخب شوی ناظمانو او صوبایي حکومت ترمنځ د پندونو په ترسیل او د اختیاراتو حدونو په سر د وخت نشخړې روانې دي او ناظمان ګیله کوي چې وخت په وخت صوبایي حکومت د دوی په اختیاراتو کې کیمرا ولي او دوی په خلاص مټ کار ته نه پرېښودل کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا،
چپوجر کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخاب ہم لاسو اجروی
دا خوزنو ہم دا خواب دل قدوس استاد مائی سان پوئی کا ورشا ورشا آلات کابو کی کا
پختو ڈراما ورے دا جوان ہندار
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې تیر کال چې کومه د پولیو کمپاین چلوونکو ډله باندې ډزې شوې وې او پکې څلور کسان وژل شوي وو، د هغې په یاد کې یوه غونډه شوې. په دغه غونډه کې وینا کوونکو ویلي دي چې په صوبه کې د پولیو کمپاین په کولو کې مشکلات شته، خو کارکوونکي ډېر په زړورتیا دغه کمپاینونه سرته رسوي. په دغې نور تفصیل د ډیور اډیو خبریال ایوب ترین تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د پولیو د ناروغۍ په ضد دغه څلور کارکوونکو په یاد کې یوه دستوره جوړه سوه. څوک چې یو کال له مخه د پولیو یا ګوزڼ د کمپین پر مهال د سریاب په سیمه کې وژل شوي وو. په دستوره کې د پولیو په ضد د روغتیا د ادارې مامورینو، د یونیسف او ډبلیو ایچ او استازو او د کارکوونکو ګڼ شمېر ګډون درلودی. و دستوري ته ډپټي کمشنر کوټه داود خلجي او په صوبه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمن وینا وکړې. په دې ترڅ کې د پولیو ضد یوې مازوري کارکوونکي زایده رضا کراته وویل چې مازوري لویه محتاجه ده، په کار دی چې میندې او پلرونه خپل ماشومان د مازوري څخه د خوندي ساتلو لپاره و دوی ته د پولیو ضد کترې ورکړي.
زه د شپږ کال وم، ما زما ټایفایډ وسو، ټایفایډ څه چې دي زما ریډ کې دي چې دي ډیمیج شو، هغه پس زما دا کنډیشن دی.
او نن دا ته ایوارډ ملاو سو څنګه محسوسې؟
ډیر خوشحالي محسوسې، بس دا زما مور پلار دعاونه دي.
هغه مند پلرونه چې هغه خپل بچان ته پولیو څاڅکي نور کوي، هغه ته څه پیغام لري؟
سر هغې ته دا وایم چې دا چې دی ډېر خطرناک یوه بیماری دی، دا محتاجي سه خپل کوچنیان چې دی بچاو کړي.
و دستوري ته وینا کوونکو وویل چې د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په لار کې اوس هم ډېر مشکلات شته، خو پر دې برسېره به دوی بېله څه ویرې خپل کار پر مخ روان وساتي. په دې اړه په کوټه کې د روغتیا د ادارې ضلعي افیسر غلام سرور راته وویل
اوس هم ډېر مشکلات اور انشاءالله موږ د هغې باوجود هم مطلب د ډسټرک هیلث ټیم د انتظامیه اور د ډبلیو ایچ او یونیسف کسان په دا موجوده صورت حال کې هم دوی هر څوک د سهار سو تر ماخوستنه پورې خپل خدمات ورکوي. خلک موږ ته د امکان اوس هم ورکوي، پوسول اوس هم ترټ شته، اوس هم موږ مطلب ظاهر د موږ نارینه او موږ دپاره دونه پرابلم نشته چې کوم موږ زنانه د دوی دپاره خوران دپاره پرابلم دی، لیکن هغې باوجود هم دوی هم دا چیلنجز کې بیا هم دوی خپل په کار باندې خوش اخلو کې خپل کار کوي. سن 1978 کې څنګه چې چکن پاکس موږ د ملک څخه ختم شو، په دا طریقه باندې موږ دا غواړو چې پولیو مری ډیکټس.
دلته د خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال د نومبر په 18 نیټه د کوټ پر مشرقي بای پاس د نصرګندو کسانو د ډزو له امله د درو میرمنو په ګډون د پولیو ضد څلور کارکوونکي وژل شوي وو. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
د کراچی په ایسانګر سیمه کې د ډان چې کوم یو خبري اداره ده د پاکستان، د هغې په یو ډي سي ان جي ګاډي باندې چې کوم د ویډیوي راپورټونو لپاره کارول کیږي او په دغه کې کیمرا او پورا یو سیستم وي، په هغې باندې معلومه وسلوالو لخوا ډزې شوې دي او پکې یو انجینیر ژوبل کړل شوی دی. دا په پاکستان کې د صحافیانو پر ضد د وسلوالو لخوا د بریدونو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. په دغې نور تفصیل ډېر وړې خبریال فضل عزیز وړاندې کوي.
د پولیسو په وینا د شخصي ټي وي چینل ډان په ډي اس ان جي وین باندې نامعلومو موټر سایکل سورو وسلوالو د ښار په ایسانګرې سیمه کې ډزې کړې چې په نتیجه کې د ډي اس ان جي انجینیر جوبل شوی دی. د ډان ټي وي یو ایډیټر مبشر زیدی ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل د ټي وي ګاډې په ډیوټای وو چې برید پرې شوی دی. نوموړی وایي دغه ډزې په پاکستان کې میډیا او مطبوعاتو سره اړوند خبریالانو او کارمندانو ته د موجودو ګواښونو تسلسل دی.
جنرلزم تھریٹ ان پاکستان اور گزشتہ چند سالوں سے پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک ہے صحافیوں کے لیے، تو یہ تھریٹ تو چل رہا ہے.
دیوائی پاکستان کی ٹول میڈیا دا گواخونو سر مختہ او پاکستان دا تیرو سو کلونو رہسے دا صحافیانو دا پارا پا خطرناک ملکوں کے شمار دے گواخونا پخپلزے موجود دی او دا دا صحافیانو دا پارا دیرا دا اندہنے وڑ خبر دا. نوموړي زیاته کړه یوازې داسې نه ده چې ډاون میډیا ته د کوم محسوس تنظیم یا ډلې لخوا کوم ځانګړی ګواښ او نه تر اوسه چا د غبرید ذمواري قبول کړې ده. هغه زیاته کړه پولیس هم د پیښې پلټنې پیل کړې خو تر اوسه ورته کوم شواهد په لاس نه دي ورغلي. پاکستان کې د صحافتي تنظیمونو لخوا د ډاون ټي وي په ګاډۍ د شبې برید غندنه شوې او ویل شوې ده دغه پیښې په ضد به احتجاجي مظاهرې کولی شي. په کراچۍ کې دغه پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې څلور ورځې وړاندې د ښار په اختر کالونۍ سیمه کې د عیسائي لږکیو د ګواهي په نوم د یو ویب ټي وي دفتر نامعلومه کسانو سوځولی وو. د ګواهي ویب ټي وي د مالکانو په وینا دوی ته د تیرو شپږو میاشتو راهسې ګواښونه ورکول کېدل خودوی دا خبر نه پډاګه کوي چې دړه کې ورتا چا ورکبلې. روانه میاش کې تر اوسه پورې په خیبر پختونخوا صوبه کې دوه خبري اعلان په ډزو وجل شوې دي. د روانه میاش په درېمه نیټه د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي صحافي زمان محسود پټانک ضلع او یو اونې وړاندې په کوهار ضلع کې بل خبریال حفیظ الرحمن په ډزو وجل شوی وو. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈی بی ریڈیو، کراچی.
ٹی وی او ساتھ خبری خپرونه تاسو اوریدل. دا خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. زه د خپل همکاري ور مجلوان سره تاسو نه خپل اجازه چرته زیم. زمونږ همکاران به تاسو په وړاندې د شپه به خیر خپرونه سره راځي. ضرور دغه پروګرام ووري او د های فایو پروګرام دی نو دغه پروګرام نه خوان واخلي. زه به سره د خپل په ټیکنیکي اړه همکارانو پروډوسر محمد علمگیر او انجینرانو کې وو جان جیکسن دغه دواړو او درې وړو مننه کوم. نو شپه مو بخیر. د لافمه.